السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفي الله ستانک زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي انصاف په لټه کې او د ورکو شویو اجزانو پروګرام ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو. په مهمو موضوعاتو کې دا اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن د دفاع له وزیر او نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره د نورستان افسې کلي ته لاړ، چېرته چې په وروستیو برف کوچونو او واورو کې 50 کسان وژل شوي او 20 نور هم ټپیان دي. ولسمشر غني له زیانمنو شویو کسانو سره خواخوږي وښودله او له هغوی سره یې د نغدي مرستو ژمنه وکړه. په دې اړه مکمل تاسو ته راپور او مرکې خپرو. او د همورې چې د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلي وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ به د وسلوالو طالبانو جګړه لا نامه شروع کړي. نور مهم موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په د سیمه او نړۍ خبرونه چې ورسته خبريږي. او احمد شیباری وایي او د ملګرو ملتونو د یو نوی راپور لمخې اسلامي دولت ډلې یو شمیر تر واکلاندې سیمه له لاسه ورکړي او د دغه ډلې د وسلوالو د جلب او جذب بهیر هم کمزوري شوی. دا هم وري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریه حکومت دیار لزر کسان په دار ځړولې دي. د افغانستان خبرونه لمړی اورو. رحمت الله افغاني وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د حزب اسلامي د مرکشي پلاوی مشر وایي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د لاسلیک شوي توافق ته تدویق ټولو مادو ته ژمن دی. د ملي کنګرې ګوند مشر د اوسني ریاستي نظام پر ځای د فدرالي نظام پر جوړېدو ټینګار کوي. او د زابل سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ځانګړیو ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي د مرکشي پلاوی مشر وایي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د لاسلیک شوي توافق د تطبیق ټولو مادو ته ژمن دی. امین کریم نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ځینو هغو رسنیو اوازې په کلکه رد کړې چې ویلي وو حزب اسلامي نیت نه لري چې خپل وسلوال ګروپونه غیر منحل کړي. حزب اسلامی سل په سلو کې د توافق لیک ماده ته چې په هغه کې نظامی برخې انحلال دی مکلف او شمن دی. هغه لی کریم که څه هم د چا نوم وانه خیست، خو له ټولو ګوندونو یو غوښتل چې خپل نظامی تشکیلات له منځه یوسي او له افغان ملي پوځ څخه ملاتړ وکړي. د ملي کانګرې ګوند مشر د اوسني ریاستي نظام پر ځای د فدرالي نظام پر جوړېدو ټینګار کوي. عبداللطیف بدرام نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که نظام فدرالي نه شي د هغه په خبره هیواد به نور هم د ستونزو خواته ولاړ سي.
با توجه به این تجارب
تجربه ته په کتو موږ نن وایو چې دا نظام باید فدرالي شي. دا نظام نور ځواب ویونکی نه دی او پراتونکو کې به هم نه وي، ځکه دا جوړښت ځواب ورکونکی نه
دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې اوسنی نظام ریاستي نظام بلل شوی چې ولایتونه له مرکز څخه کنټرولیږي. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. د هلمند والي له دفتره نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې دا حمله تېره شپه د ګرمسیل ولسوالۍ په خارکو سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې په وژل شوي طالبانو کې د دوی مشهور قومندان نجیب الله چې په مدد مشهور دی شامل دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د زابل او د یو بل خبر لمخې د زابل سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات په خاکي افغان ولسوالۍ کې شوي دي، خو نوموړي دا ونویل چې وژل شوي او ټپیان داش دي که وسلوال طالبان. تر ډېره په خاکي افغان ولسوالۍ کې داش جنګیالي فعالیت کوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د هغه څه برعکس چې د امریکا ولسمشر فکر کوي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي تړون ټول سره ګټه کړه دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ایران اټومي توافقنامه یو تاریخي تیروتنه بللې وه او ویلي وو که بریالی شي دا به لغوه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په خپله تلویزیون وینا کې وویل د امریکا نوی ولسمشر د اټومي توافقنامې متن لولي خو هغه نه مني. روحانی زیاته کړه چې ډونالد ټرمپ دې ته د تاریخ تر ټولو د بدتر نوم ورکړی، خو په رښتونې معنی د اټومي توافقنامه په سیمه کې د خبرو له لارې د ثبات او امنیت یوه بېلګه ده. ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادو د 2015 میلادي کال په جولای کې موافقه وکړه چې ایران به خپل اټومي هڅې راکموي او د دې په بدل کې به نړیوال پر دغه هیواد لګولې بندیزونه کموي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مخکښ غړي مک تورنبيري وای د ایران او شمالي کوریا د توغندیو آزموینو ته په پام سره متحد ایالات باید د توغندیو د هوایي مدافع په برخه کې نوره پانګونه وکړي. تورنبيري چې د کانګرس د استازو د جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر دی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ټرمپ ادارې تیر اونۍ د یو بالستیک توغندي د آزموینې له کبله نوي بندیزونه ولګول. تهران وای چې دا توغندی د دفاعي اهدافو لپاره آزموېلې. تورنبيري پرون په واشنگتن کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال ایران او شمالي کوریا ته اشاره وکړه او ویل د توغندیو د دفاعي سیستم اهمیت په زیاتېدو دی او زیاته کړه چې امریکا د هوایي مدافع پرمختللي ټکنالوژي ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه نړیوال لوبغاړي داسې توغندي جوړوي چې مخنیوي ګران دی. تورنبيري زیاته کړه کانګرس غواړي د امریکا د پوز پر بودیجې هغه محدودیتونه چې له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره خبرې پرې شوې لري کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوری حکومت 13,000 کسان په دار کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوی راپور کې چې نن خپور شو وویل د بشار الاسد حکومت په تیرو 15 کلونو کې چې جګړه پیل شوې ده شاوخوا 13,000 کسان په دار کړی دي او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړی دي. د دې راپور له مخې له 2011 تر 2015 میلادي کلونو هر اونۍ په اوسط حساب له 20 تر 25 پورې د سید نایا په زندان کې چې د دمشق په شمال کې دی اعدام شوی دی. په دې موده کې له 500 تر 13,000 پورې کسان په پټ ډول په دار شوي دي چې دا په جنګي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي او کېدای شي چې ملګري ملتونه په دې برخه کې هر اړخیز تحقیقات ترسره کړي. د بشن نړیوال سازمان وایي د دې پیښو قربانیان تر ډیره ملکیان دي چې داسې باور پرې کېده چې د سوریې د رژیم ضد دي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارس وایي چې د سید نایا په زندان کې ګڼو بندیانو له ځورولو وهلو او ټکولو او د اوبو او ډوډۍ له نه رسېدو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور له مخې اسلامي دولت ډله له څو خواو تر فشار لاندې راغلي چې یو شمېر تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي او دغه ډلې د وسلوالو د جلب او جذب بهیر هم کمزوري شوی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوترس پرون خپور کړ پکې دا خبرداري هم ورکړل شوې ده چې اسلامي دولت ډله کتر واکلاندې سیمو کې خپل قدرت له لاسه ورکوي بل لورته خپل وسلوال هڅوي چې په لویدیځو هیوادو کې بریدونه وکړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي دي چې یو لورته عراقي ځواکونه د موصل ښار د بیرتنولو لپاره پرمختګ کوي بل لورته د سوریې دولتي ځواکونه کوردی ملیشا او د ترکیه ملاتړي یاغیان په سوریه کې د داعش پر ضد جنگي شي. ملګری ملتونه وای د داعش وسلوال د بودیجې لستون دي سره هم مخامخ دي. په سوریه کې د غیر قانوني تیلو خرڅلاو تیر کال له 500 میلیونه ډالر او 260 میلیونه ډالر ته راښکته شو. د خبرونو پای.
احمد شیبارو چې د سیمه او نړۍ مهم خبرونه واورول دا او د افغانستان مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لیدلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د نورستان برګي مټال ولسوالۍ ته تللی اول ته د افسیل کلی لیدنه کړې. هغه کلی چې پکې 50 کسان په وروستیو سختو واورو کې وژل شوي او 20 نورې ټپیان دي. د همدغه کلی یو داسې کورنۍ هم شته چې 14 کسان یې وژل شوي. د دغې کورنۍ سرپرست مولوی غلام الله نومیږي.
زما د کورنۍ افراد تقریبا 14 پورې شهیدان شو. تو وایو بالکل قیامت غوندې او واقعا پیښه شوه. شپې 2 بجې کې دا واقعا پیښ شو.
له افغان ولسمشر سره نورستان ته دفاع وزیر او لوړ پوړي امنیتي چارواکي هم ورغلي وو. دا هم اوري چې د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلي وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ به د وسلوالو طالبانو جګړه نامشروع کړي.
بالاخره زمانی که امیر حزب اسلامی در افغانستان میاد دیگر جنگ بر طالبان مشروعیت نمی داشته باشم.
نور مهم موضوعات هم لرو در پروگرام پا دویم نیمه ای که در انصاف بلتا که او رکشوی عزیزان تاسو تخبرو. راز لومړی مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع وزیر عبد الله حبیبي او د کورنۍ چارو او ملي امنیت له مرستيالانو سره نورستان ته ولاړ. هلته د افسیل کلی لیدنه وکړه. کوم کلی چې پکې و 50 کسان په ورستیو سختو واورو کې وژل شوي او 20 نور هم ټپیان دي. په کونړ نورستان کې له خپل خبريال روح الله انوري سره غږیدلې. روح الله انوري هم له همدغه پلاوي سره نن سهار نورستان ته په افسیل کلی ته غلی او لمګ سره لافسی کلینا په ژوندۍ توګه باندې خبري وکړل دي. د هغه خبري په واورو
من نه څنګه چې په لکه څنګه چې موږ په مخکینو خبرونو کې راپور نه درلودل د افسی په کلی کې برپوچ راغلی او څو ورځې وړاندې او نن موږ هم دغه کلی ته راغلی او چې سړی ګوري اکثره کورونه د واور لاندې شوي دي. خلکو هغه مړي چې راستلی یا زخمیان راستلی دي. هر تخکاری یو غم په دغه سیمه کې خور دی یا په خلکو باندې حاکم شوی دی. د هر چا د سترګو نه وښتي روان دي. دلته ولسمشر هم راغلی او ورسره دفاع وزیر او د کورنیو چارو د امنیتي معینو هغوی هم راغلي او دلته فاتحه واخیستله. دغه قبرونه یې وکتل او ځینې یې وکتل. ولسمشر خلکو سره ژمنه وکړه چې دوی سره به مرسته کېږي بغیر د دې نه چې یو لک روپۍ د شهیدانو دپاره ورته اعلان کړي. 50,000 پرون ورته واجي صاحب ورکړی وي او همدارنګه ځینې سړکونو پیشنهادونه خلکو ورته وکړل. او خو زیاته کم راځي ولسمشر ور سره ښکار کړ. خلکو هم په دې باندې د ولسمشر نه مننه کوله چې په دغه سخت شرایطو کې او په ډیرو زیات واورو کې دا دل تراغه زموږ پښتنه وکړه. زموږ نه د وګونه غم اوچت نو خلک زیات په دې باندې خوشاله وو. او نور مسؤلین چې دي اوس لګیا دي سمرستي ویشل کېږي او حالات هغه دي. او ولسمشر لاړو سره د خپل ملګرو لاړو. موږ ته منتظر یو چې بل هلیکاپټر راشي او بیا موږ لاړو.
انوري صاحب محترم په بلې د تلفاتو په اړه کله
څه او پنځو کسان وژل شوي دي. دواو یو شاوخوا کې کورونه وران شوي دي. ویش زخمیان دي. هغه زخمیان ایستل شوي دي ترمالین دپاره لیږل شوي دي. او هغه د شهید د کورنۍ هم شته د ستانګزی صاحب چې د کورنۍ 14-15 غړي مړه شوي دي دلته. او یوازې یو کس پاتې دی او هغه هم په بل ځای کې چېرته شپه وه چې دلته راغلی دی. کورنۍ ټوله د واورې لاندې وه او هغه د هغې خبرې که سړی واوري ډېر سړی حیرانۍ. یعنی دلته یو داسې حالت روان دی په خلکو کې چې بالکل د غم او د ژړا نه بل کار نشته دی خلکو سره.
انوري صاحب کور ودان یو څه بل کراته وي چې لا هم دغه سي خطر شته چې د واور لاندې به کسان مړی وي یا څنګه څوک به بند پاتې وي که څنګه؟
ما چې پښتنه وکړه څنګه ځای صاحب دوی وایي چې کوم کورونه چې واور لاندې شوي او دوی ته معلوماتو چې دغه کورونو کې خلک اوسېدل هغه ټول دوی راسپړلي دي او نور څوک داسې نشته دی چې ورلاندې وي. کېدای شي ځینې څاروي او غواګانې او بوجۍ داسې نه ورلاندې نور انسانانو مړي او زخمیان راستلي دي. دوی هلته ما پوښتنه وکړه داسې ځای نشته چې هلته موږ وررسېدلي نه یو او مړي نه راستلي.
یو څه بل آیا څوک نږدې ستاسو تاسو سره دغه د خپل د دې سیمې اوسېدونکي څوک که په پښتو خبرې کولای شي د دغې سیمې؟
ولینا دلتا تریسلور کسان ولای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میرا بنیو کی خپل نوم واخلې او د دغه کلی اوسیدونکو یاسته څه رقم یو پیخه تاسو باندې تیر شول
د کلی انکشافي شورا رئیس یو ما محترم صاحب دلتا د چنه خوشګور واقعات د کلی باندې پیخ شوې تقریبا و 50 کسان پورې موږ شهیدان لرو او تقریبا د چ 15 کسان پورې موږ زخمیان لرو.
آیا تاسو سره څه مرستې وشولې او نشولې لدی ورسته؟
او د چ پرون والی صاحب محترم راغلی او تقریبا شهیدانو سره 50-50 زر افغانۍ مرستې وشوي او مجروحینو لپاره 40-40 زر افغانۍ مرستې وشوي. اوس نن ورځ رئیس صاحب جمهور راغی خپل هغې شهیدانو لپاره 40,000 افغانۍ اعلان کړي او مجروحینو لپاره همداسې مرستې اعلان کړي.
د نورستان لافسی کلیمو د روح الله انوري خبري واوریدلې. همدارس د یو د افسید کلی د انکشافي شورا رئیس خبري واوریدلې. دوی د ورستیو برف کوچونو په اړه باندې چې په دغه کلی کې لو 50 کسانو ژوند اخیسته او شاوخوا 20 نور هم ټپیان کړي دي خبري وکړلې. د افغانستان جمهور رئیس نن افسی کلی ته تللی او هلته له ځان منشتو سره خواخوږي وکړه. ولسمشر تیرش په یو ویډیو کانفرنس کې ویل چې په تیر یو نیمه میاشت کې د طبي پیښو لعمل یعنی د جدي لومړی د دلوي تر ولسمي پورې 116 کسان وژل شوی دي چې او په سلګونه کورونه هم نړیدلې دي. ډېرې تلفات په نورستان، بدخشان او غزنی ولایتونو کې اوښتې دي. اوس هم د نورستان د افسی کلی د هغه اوسیدونکو خبرې اورو چې وای 14 د کورنۍ غړي په ورستیو سختو واورو کې مړ شوې دي.
روزه زمانه د غلام الله مالوی غلام الله زمانه د کورنۍ افراد تقریبا 14 پورې شهیدان شو او ټول د دوه درې فامیلو کورونا ټول ونړید.
دغه واقعیا کوم ته وای چې سره کوم یو واقعیا او څومره په تاسو باندې سخت تیر شو دغه وخت؟
یاره خو د تو یو بالکل قیامت غوندي او واقعیا پیښ شو. شپې 2 بجې کې دا واقعیا پیښ شو او دومره سرګردان او دومره د یېره نه خلک سرګردان وځي حیران بشي.
د څومره ست در سره وشول راضی یاستې ک څنګه څغ واړې نور پراتلون کې کی
راتلون کې کی دا واړو چې مثلا زموږ مطلب ټول کورونا او ټول دا ختم شو دی. بس حکومت نه لږ دا غواړو چې مرا سره سره وګړي د کورونو جوړولو لا دغه وکړي موږ سره
د افسید کلی د اوسیدونکو مولوی غلام الله خبري موردی چې د کورنۍ 14 غړي د ورستوي برف کوچونو له عمله له لاسه ورکړي دي. په نورستان سربیره په بدخشان او پروان کې هم غزنی کې هم ډیر زیات تلفات اوښتي دي. په نورستان کې 50 کسان دي، په همدارس په پروان کې هم تلفات اوښتي تر سلويختو زیات او په تیرو درې ورځو کې ډیرې تلفات اوښتي دي. تیرو درې ورځو کې 160 تنه وژل شوی دي. بل هم ډیرې لارې بندې دي. د افغانستان طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي ک زیاتې واورې ونوري خو لا هم خطر شته که هوا ژر توده شي سیلابونه به بهي. خو دوی هڅه کوي چې لارې خلاصې کړي. اوس وهل په 2 ولایتونو کې پر لپسې واورې او توپانونه کیږي چې خلک له خطر سره مخ کړي دي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 نوي منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې اوري. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ به د وسلوالو طالبانو جګړه لا نامشروع کړي. د یاد ګوند رئیس نجیب الله کابلي د سیشن په ورځ د ښاغلي حکمتیار د هرکلی تر نامه لاندې غونډې ته وویل افغانان ځکه هم د حزب اسلامي مشر د راتګ هرکلی کوي چې د ځینو مغرضه کړیو او ګاونډي هیوادونو ته خپل اتفاق وښي. په همدې حال کې د حزب اسلامي پلاوی وایي ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د همزیستي لپاره په کابل کې خپل حضور پیدا کړی. په دې اړه یوسف زدران جزئیات راټول کړی او همداشي به د کابل په سټوډیو کې ده.
په حزب اسلامي د تازراتو لری کې دوه وروسته یو شمیر ګوندونه مدني ټولنې او خلک د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دراتک څرنګوالي په اړه خپل نظرونه څرګندوي. په دې لړ کې د ملي مشارکت ګوند وایي چې ګلبدین حکمتیار ته باید ځکه هم مارکلی وویل شي چې د سولې د مخالفو کړیو ګاونډیو هیوادونو او نفاق اچونکو په وړاندې افغانانو ښه غبرګون ښودلی وي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابلي د سېشنبې په ورځ په کابل کې د حزب اسلامي او ګلبدین حکمتیار د هرکلي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې وویل چې د دې پیغام تر څنګ به د ښاغلي حکمتیار راتګ د وسلوالو طالبانو جګړه لا نمشروع کړي.
بلاخره زمان که امیر حزب اسلامی در افغانستان میاد دیگر جنگ برای طالبان مشروعیت نمی داشته باشه. طالبی که امروز در مقابل شما انتحار میکنه و انفجار میکنه مشروعیت جنگ خود از دست داده دیگام از دست میده. شما خواسته باشه نخواسته باشه یک تعداد منظور پیام با مغرضین است. حزب اسلامی یک حزب سرتاسری است، پر نفوس است، بسیار یک تاثیرات مثبت داره.
په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د جګړې پر دوام لدې وړاندې هم خبرګونونه خودل شوی او د عربي نړۍ مجاهده علما او داغه په نه مشروعیت ټینګار کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند شاوخه 15 میاشتې وړاندې له افغان حکومت سره دروغې جوړې موافقه ته ورسید او په ډیرو هغو شرطونو یې له افغان دولت سره موافقه کړې چې وسلوال طالبان یې وارد مخه شرطونه یادوي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي وایي چې ګاونډي هیوادونه او ځینې مغرضې کړی د افغانانو دا ډول یو ځای کېدل نشي برداشت کولی ځکه نو یوه بله مخالفه مخالفه ډله بین الافغانی خبرو ته نه حاضرېږي. د کابل په مرکز یو بل ځای کې بیا د ملي کانګرس مشر عبداللطیف پدرام د ښاغلي کابلي د څرګندونو په خلاف یو بلې غونډې ته وویل چې د حکمتیار راتګ به له ځان سره ځینې اندېښنې هم ولري. هغه وویل چې د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره به نه ستونزې هوارې شي او نه به هم ثبات ټینګ شي. له دې سره په کابل کې میشت د اسلامي مخکښ غړی غیرت بهیر وایي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته کار روان دی او هغه به ډیر ژر په کابل کې راڅرګند شي.
زه وروڼو ته ډاډ ورکوم چې زمونږ مشر جناب حکمتیار صاحب انشاءالله ډیر ژر راڅرګندیږي او ډیر ژر به انشاءالله کابل ته تشریف راوړي. مونږ د یو د بل په منلو باندې باور لرو، په همزیستي باندې باور لرو، د همدې روحیې سره به انشاءالله دلته فزیکی حضور لرو. د نفع سیاست، د جرح سیاست په کلکه رده وو.
ښاغلی بهیر که څه هم د حکمتیار د راتګ معین وخت نه ښیي، خو وایي چې د حزب د بندیانو خوشي کېدل، د حزب د کډوالو برخلیک معلومول، د ګلبدین حکمتیار لپاره یو مناسب هستوګنځی او ځینې نور کارونه به د هغه د راڅرګندېدو انتظار رالنډ کړي. حزب اسلامي وایي چې په افغانستان کې د سولې فیصله اسانه کار نه دی، خو د بحران څخه د هیواد د وتلو په خاطر باید هم ورته غاړه کېښودل شي. له دې وړاندې سولې ته غاړه ایښودونکي دې ډلې په وسله والو طالبانو هم د ورته اقدام غوښتنه کړې او د سیاسي مذاکراتو له لارې د روانو ستونزو پر حل ټینګ ګار کړی دی. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلی نن د حزب اسلامی ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ورستیو کامیابو د سولې د خبرو نه دوی هرکلی وکړه او همداراز ویل چې د ګلبدین حکمتیار راتګ به د خبره د وسلوالو طالبانو جګړه لا نامه شروع کړي. اوس هم ورزو اورزګان ته د اورزګان چارواکي وایي د غولایت بډیر ژر له طالبانو تصفیه کړي. د اورزګان والی نذیر خروټی د سیشمې پراس ازادي رړو ته په یو ځنګړې مرکه کې ویل د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه شند کړي چې وختلې اورزګان سقوط کړي، خو د پوځي چارو کارپان وایي که افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي ونه لري پرمختګ نشي کولای. شریف الله شرافت له اورزګان دا رپورټ جوړ کړی.
خروټی وای جګړه غټل او بایلل نه لري. د اورزګان ولایت والی شغلی محمد نذیر خروټی د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته ویل کڅه هم وسلوالو طالبانو لتیر څو میاشتې راهیسی د اورزګان ولایت پر مرکز ترنکوټ او ولسوالیو پراخ پریدونه وکړه، خو امنیتی ځواکونه یې مخاونیول او وسلوال طالبان یو څاند از پشا کړه. نو موري وای چې اوس پلان لري ډیر ژر به د ترنکوټ یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. شغلی محمد نذیر خروټی زیاته کړه
د راتلونکي لپاره د دغسې ناوړو پیښو مخنیوی وسي. مونږ د ترنکوټ په شاوخوا باندې هغه کمربند چې تر ټولو مو اړین ګڼه هغه مو راګرځولی دی او د دې نه په مخ وړاند باندې انشاءالله په دې څو راتلونکو ورځو کې به تاسو د ساحو د خلاصون او د لارو د خلاصون په موخه باندې عملیات په لاره وو.
خروټی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور دي له جګړې لاس واخلي او له خپل افغان امنیتي ځواکونو سره دي وژه پر وژه د خپل هیواد په آبادولو کې ونډه واخلي. له دې څو ورځې وړاندې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي و چې لا اوس هم د ترنکوټ ښار د سکوت ویره سته او د مرکز ترنکوټ په شمول ټولې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي. بلخوا د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې نامژغي د هغې د ناکامۍ سبب شوي. د پوځي چارو کارپوه تیکولا مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي توګه د افغانستان په کچه د امنیتي ارګانونو په منځ کې همغږي شتون نه لري او له همدې کبله هغوی په عملیاتو او امنیت ساتلو کې له ستونزو سره مخ کیږي. امرخیل وایي له هر څه مهمه دا ده چې امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي واوسي.
دا خپل مابین کې یو همغږي نه لري. دوی هم د ټولنې شي د ساتنې لپاره هغه څه ته کوي چې د پولیس
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت یو شمیر خلک په دغه ولایت کې د نامنوي لامل د امنیه کمانډانانو پر لپسې تبدیلی او د امنیتي چارواکو سرپرستی بول. دوی له مرکزی ادارې څخه غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دي د سرپرستی ستونزې حل کړي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د اورزګان امنیت خو ډیر خراب په کیلومتر کې طالبان دي. علت یې دا دی نو چې د دې وطن الله تر سړي ته نه معلومېږي. یو قمندان راسي بېرته ولاړ سي بل راسي.
د دې دوه علتونه زه په خپل شخصي نظر سره درته واضح کولی سم. یو د مرکزي حکومت پړه او دومه خبره دا ده د پرسونل په ګمارلو کې چې تاسو وګورئ د اورزګان د جګړې د پیل څخه تر اوسه پورې 15 ژله او قمندانان تغییر او تبدیل شوي دي سرپرستي ده.
دا خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې اوس مهال د اورزګان ولایت د امنیه کمانډان په ګډون د امنیت امیر د لومړی او ریزر په عملیاتي کنډه کمانډانان سرپرستان دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
پې پنځلس کاله کره خبرونه متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري دیرشمه د آزادي راډیو کلیزه.
ازادي راډیو تغواګیست د خوست چارواکي وایي دغه ولایت د هوایي میدان پروژه به په راتلونکو څو کلونو کې د نورو کارونو په ترسره کېدو سره یو بشپړه پروژه شي. دا مهال د خوست په هوایي ډګر کې چې په نږدې 4000 جریبه ځمکه کې د جوړېدو کار پیل شوی، یوازې د الوتکو کېناستلو یا د رنوي کار روان دی، خو د ځینو نورو برخو جوړېدو کارونه یې د سیمه ییزو چارواکو په خبره تر تدارکاتو رسېدلي او ژر به یې د بشپړېدو لپاره هڅې وشي. نور حال داود تپن راکوي.
د خوست والی حکم خان حبیبی له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل د دې ولایت د هوایی میدان پروژه به چې دا مهال یې د لومړۍ برخې کارونه جریان لري په راتلونکو دریو کلونو کې بشپړه شي. د حبیبی په خبره د خوست هوایی میدان لومړنی کار چې د هوایي کرښې یا رنوې جوړېدل و روان دی، او په راتلونکي کې یو شمېر نورو پروژو پلي کېدلو ته پلان لري.
څه شی چې دې پروژې په لومړنیو احجامو کې موږ یوازې اوس د هغې په تطبیق مکلفیت لرو، دا یوه برخه ده. څه شی چې د آینده لپاره دي هغه بله برخه ده. یوې د ګردیز خوست عمومي سړک نه سړک مسله د خوشبختانه سکل مهاجر په پلان کې شامل کړه. د احاتې مسله د خپل وختو زمان به د جبی امکانات په کټو باندې پغی باندې هم کار کوو. دوه د اطفایي مسله ده، د هوا د رادار سټیشن مسله ده، ولا د ترمینل مسله ده. چې دا درې وړه پروژې دی، وی پروژې په توګه باندې امداوس د افغانستان د ملکی هوانوردی ادارې په چوکاټ کې تدارکات وړاندې دي، نو شاید یو څو میاشتې به وخت لري.
نوموړي زیاته کړه د دې پروژې د بشپړېدو لپاره یو شمېر نورو وړو او لویو پروژو پلي کېدو ته اړتیا ده، چې د تدارکاتي کارونو د خلاصېدو سره سم به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي، چې په دې سره به په راتلونکو کلونو کې دا یو بشپړه پروژه شي. یو ځل بیا حکم خان حبیبي:
د میدان لپاره ټول هغه ترکیبي اجزا او ساختمانونه چې دي، کاغه احاطه ده، کاغه سړک ده، کاغه ترمینل ده، کاغه انګرونه دي، تایرو د جوړېدو د تخنیک لپاره، او کاغه ټاورونه دي، هغه ټول مسایل په پلان کې دي. ولی مالی امکانات ته په کتو به انشاءالله یو په بل پسې هغه زموږ په انکشافي پلانونو کې شامل وي، او امیدوار یم چې د دوو درېو کلونو آینده په جریان کې دا یوه تکمیلي مکمله پروژه سي.
د خوست له خلکو ولایتي شورا مشرانو جرګې او ولسي جرګې له وکیلانو څخه د دې پروژې د چارو او کیفیت د څار غوښتنې ترڅنګ غواړي چې له مرکزی حکومت څخه د دې پروژې د پاتې تدارکاتي کارونو ګړندې کېدو په موخه ورسره همکاري وکړي. د هوایي میدان د رنوې جوړولو د پروژې امیر انجینر عنایت الرحمن وویل ښه به دا وه چې د رنوې یا کرښې جوړېدو کارونه د تکمیل کېدو سره سم یو شمېر نور لازم کارونه ترسره شوي وای.
دا خو نور دولت پورې اړه لري چې کله جوړوي کله نه جوړوي. ښه خبره به دا وه چې کله افتتاح کېده د هغه دا خط د دې په زمین کې چې دغه تعمیرات هم جوړ وای، چې حداقل یو پرواز چې کوي مثلا یو مسافر راځي، حداقل یو تعمیر خو دلته موجود چې مسافر یو ساعت نیم ساعت هلته انتظار وباسي تر څو تیاره راشي او د تیارې ته جګ شي یا مثلا سفر ولري.
د خوست اوسیدونکو او مدني فعالان وایي دغه پروژه ورته تر نورو مهمه ده، او په خبره چې د بشپړېدو لپاره د مرکزی او ولایتي اداره جدي اقدامات او هڅې وکړي. د هوایي میدان په پروژه کې د نورو کارونو خبره په داسې مهال کیږي چې اوس یوازې د تیرو کېناستلو لپاره په اساسي ډول د رنوې جوړېدو کارونه جریان لري. خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې کچیرته دغه هوایي میدان قوي احاطه، ټاورونه او امنیتي ګارد ونه لري، ښایي دغه پروژه ډیر ژر د امنیتي ستونزو له امله له منځه لاړه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد یعقوب نورستانی لیکلی د خلکو همکاري حکومت او هغه خلکو سره چې په طبي پیښو کې متضرره کیږي ډیره مهمه ده. نه د حکومت همکاري، موږ حکومت ته ډیر پته نه شو پاتې کېدی، باید خپله لاس په کار شو. حکمت الله کشمیر له لغمانه لیکلی له حکومت څخه زیاته مننه کوو چې واوره ځپلو سره مرسته وکړه. قاسم زواک له هلمند لیکلی حکومت باید ژر هغه لارې خلاصې کړي چې د واورې له امله بندې دي، که ژر خلاصې نشي کېدای شي چې د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. مجیب الرحمن کریمی له نورستانه لیکلی د نورګرام څخه د طبي پیښو په وخت کې باید له ځپل شویو او زیانمنو شویو خلکو سره مالي مرستې او د هغوی لاسنیوی وشي تر څو د هغوی پام په بله واوړي. همدارس له بدخشان هم محبوب الله راغیپور لیکلی دی چې د خوم الکا په کلی کې د یوان ولسوالۍ په خوم الکا کلی کې څو شی به مخکې د خبره یو برف کوچ غلی چې شل کورونه لاندې کړي او د محبوب الله راغیپور په خبره شل تنه پکې مړ شوی او لاس نور هم ټپیاندی. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم اتسو اتلس للارې موږ ته خپل لنډ سیمسونه د ورځې په مهمو موضوعګانو باندې راولیږئ څو یې ستاسو په نوم نشر کړو. مننه چې تر دې دمه موږ ملتیا وکړه. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. facebook.com/azadiradio مه هیروي د مهمو خبرونو لپاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ته. اوس په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. لومړی احمد شبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه وایي. ورسته له هغه د اقتصاد نړۍ خبرونه عباد الله حنان زید درته اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د نورستان د برګمټال ولسوالي حفصه کلی ته ولاړ. هغه سیمې ته چې روانه ونې پکې و 50 تنه واورو لاندې کړل او ووژل. د حزب اسلامي استازی وایي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د لاسلیک شوي توافق د تطبیق ټولو مادو ته ژمن دی. امین کریم نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو هغو رسنیو اوازې په کلکه رد کړې چې ویلي و حزب نیت نه لري چې خپل وسلوال ګروپونه منحل نه کړي. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند د والي له دفتره نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د حمله تیره شپه د ګرمسیر ولسوالۍ په خارکو منطقه کې شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 1.8 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال محمد قربان حقجو نن په کابل کې د کورنیو موادو د لومړني نندارتون په پرانیس غونډه کې ویل چې نوې پانګونه د تیرو کلونو د جذب شوي پانګونې په پرتله درې چنده زیاتوالی شي. د ایران ولسمشر وایي د هغه څه برعکس چې د امریکا ولسمشر فکر کوي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي تړون ټول سره ګټه ګټه دی. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مخکښ غړي مک تورنبری وایي د ایران او شمالي کوریا د توغندیو آزموینو ته په پام سره متحدي ایالات باید د توغندیو د هوایی مدافع په برخه کې نوره پانګونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوری حکومت 14,000 کسان په دار کړي. او د ملګرو ملتو د یو نوي راپور له مخې اسلامي دولت ډله له سوخو او تر فشار لاندې راغلی چې یو شمېر تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړې او دغې ډلې د وسلوالو د جلب او جذب بهیر هم کمزوری شوی.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونو ته ورځو چې عباد الله حننزي جوړ کړی دی.
سلام د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، اوس هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حننزي تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په 2014 کال کې په افغانستان کې 1.8 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال محمد قربان حقجو نن په کابل کې د کور د وسایلو د لومړني نړیوال نندارتون په پرانیز غونډه کې وویل نوې پانګونه د تیرو کلونو د جذب شوي پانګونې په پرتله درې چنده زیاتوالی ښیي.
تیر کال د 1.8 میلیارد ډالر په حدود کې پانګونه ثبت او جذب شوې ده چې د تیرو کلونو د پانګونې په پرتله یو فوق العاده لوړ رقم دی.
خغلی حقجو زیاتوي د صادراتو د ملي پراختیا برنامه ورسته شوي او د په خبره ټاکل شوي چې د کابینې په راتلونکي اقتصادي غونډه کې تصویب شي. په کابل کې د کور د وسایلو او ودانیزو توکو لومړنی تخصصي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان سیام الدین پسرلی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د افغانستان، ایران، آذربایجان، اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو کورونی تولیدات نندارې ته وړاندې شوي چې نږدې 160 شرکتونو پکې ګډون کړی. خغل پسرلی دا ډول نندارتونونه د هیواد اقتصادي ودې لپاره خورا ګټور بولي او وایي چې دې سره به د افغانستان او نړۍ هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پیاوړې شي. دغه نندارتون نن پرانیستل شو او څلور ورځې په دوام کوي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,150 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجۍ بوره 2,220 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. او په کابل کې نن یو لیتر پټرول تیل 15 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلداری 615 افغانۍ او زر هندي کلداری 1015 افغانۍ. خی چاره
دو اونیس پروگرامونو ستر تخبرو. لمړی انصاف بلټه کې او بیا د ورکو شوې ځانو پروگرام.
د انصاف بلټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادې راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د غزنی له ولایته د جنتګل په نامه د یو پولیس ستونزې راخستې ده. د وی سلور کال د مخه ماین وهله معیوب شوه، خو تر اوسه د معلولیت اسناد بشپړ شوه نه دي او په دې موده کې تنخواه هم نه ده اخیسته. او دا به هم واوري چې مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورورستان نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکې نیولې؟
مانم جنتبول غزنی نه ولایت نه متماسک تر نیولای دا.
ستا مشکل څه دی؟
ما مشکل دا په د 92 کې زابل تر روانم د کینارې سره مین انتظار وکړو د سترګو مې به تر د پیښو تکې تر د پیښو.
ته چې کله زخمی شوې هلته خو به کوم روغتون ته رسولې کنه؟
زه چې زخمی شوم لغه ډېر انتقال کوم د غزنی ملکي کپتانی ته دغه ته بستر او ملکي کپتانی کې بل دي کې انتقال کوم د سر بستر کابل ته.
په غزنی کې څومره وخت بستر وې؟
تقریبا یو څلور ورځې د لیک بستر او د انتقال کوم کابل د سر بستر ته.
هل ته د علاج نه کېده بیا کابل ته انتقال کړې؟
دلته علاج نه کېدو ډاکټران مې چې دا مشکل ډېر ده دلته نه کېږي، باید د سر بستر ته بیسو ته ولاړ.
200 بستر روغتون کې د څومره وخت لپاره بستر وې؟
یو شپه بستر ته مو بیا د سر بستر کې راتول څو ولاړ ته اې تا مشکل مریض دې راغته ته باید ځار ته خارج ملک ته کې ورته هندستان ته بل څور ته باید ځار شي.
بیا دې څه وکړه؟
بیا د ولاړم ته کې ورته ولاړم بیا تقریبا ته کې ورته اته عملیات می وکړو هغه ته د بستر و ما تقریبا 22 ورځې ته کې ورته طالب بستر و.
هلته په خپل شخصي مصرف تل یو او حکومت در سره مرسته وکړه؟
په خپل شخصي ل خپل جب په خپل پیسو باندې طالایم.
کله چې راغله نو صحت دې څنګه و؟
نور صحت می خو خالص سترګو تکلیف نه و، خو نور د وجود صحت می او ته آرام شول.
دغه اسناد چې تا د پیښور نه ځان سره راوړه دا خو به د خپل قتی ته وړاندې کړي کنه؟
هغه می خپل کیسمبر به تکي ته وړاندې کړي دي، مینه ته نیو وړاندې کړي دي.
هغه به څه ویل؟ څه فیصله پرې وکړه؟
یو هیڅ همکاري لمه تر نه کړه، هیڅ همکاري نه ماتر نه کړه.
له هندستانه چې راغله د مریضې اسناد کومې شوبې ته وسپارل؟
د مینه حاجی بشیر په نامو بیا دې ماته لا راو خو د استاد دغه څوک نه تکاو تر کینې او بل کار کوي تولات د سر بستر کوم وخت اسناد تولات د سر بستر ته په د سر بستر کې خپل اسناد نه تکمیل کړو. یو غوټه ولې کل چې مقصد دغه سړی دونم په پیسې د ما یې کوي دا ټول علاج او ټول جابر تر عالم ځان نو ټول چې ما ماشینه پاتې دي کوم ورځ زم ماین والا انتظار کړل هغه ورځ رات چې ما ماشینه پاتې دي دغه شپه مې دا له دور دورې دې ډاکټر ته دې ډاکټر ته ماته ریکور کی ډاکټرانو ویل چې باید هندستان ته ولاړ شم. در سره نن ته یو څه ویل مینه چې نو تاسو بازار ته اخیری ته ما ورګي زموږ کومک چې دولت په طرفه ولاړ شم هندستان کې شپور ته ولاړ شم چې ځان ته دا یو کم لچا بیا دې ما غږ نه راوړي دل خپل جایداد خپل پټای می ټول خرڅړای دا هیڅ دې ما غږ نه راوړي دل چې ډاکټر اسناد دې ته ما تر خپل هغه پټاتې دې سره راځي وخت نور هیڅ دې رات ما سره کنه کړې.
محافظت عامه کې عسكر وی که افسر وی؟
نه مثال سرباز غوندې ولا ما څه ما صف نه و.
جلب جذب دې شوی و؟ هغه پروسه د جلب جذب تای کړی و قانوني؟
قانوني توصیه لرم هر څه د ما سره شته ما ټول ورته وړاندې کړي دي ټول کارونه ما ته خلاص کړي دي په اخیري کښې ما ته شاده او معدین ریاست ته ورغلی یم هغه مې ورا کښې را خلاص کړي دي بیا جلبجز ته ورغلم د جلبجز ما کار نه را کول بیا بېرته ولاړم عیني صاحب ته ورغلم ورته مې ویل چې وتړی زه څه وکړم ما په اولاده دغه کیم نه کار کولی شم د کسب کولی شم بیا عیني صاحب بېرته یو سړی را سره وایي چې دې کار ولې نه ورکوي بیا مشکل نه موږ ورکوو بیا بېرته هغه برسېره هغه کار یې د ما نه ده را کړی یعنی د یو تکاري کومک یې له ما سره نه ده کړی.
یو پوښتنه بل هم در نه کوم، تا وویل چې زه په غزني کښې ماین ووهلم، ته شخصي تللی او که نه کوم قطار و او خپلې قطې سره تللی؟
خپلې قطې سره روانم، خپل قومندانان هم را سره و، دې سره زه روانم، په مالې وظیفې باندې روانم، په جرانې وظیفه کښې زه ماین ووهلم، دې سړک کښې بغل ماین ووهللم.
اوس څه غواړې او ازادي راډیو تا سره څه مرسته وکړي؟
تاسو له ما سره دا کومک وکړي، لوړو چارواکو سره دا خبر وکړي، کوم ماشونه چې پاپات شوي نه دغه کومک له ما سره چا کړی، نه دې ډاکتر په اړه کومک را سره کړی، نه خارج ور سره له ما سره چا کومک کړی. موږ نو څه وکړو، خو د دې وطن بچیانې په دې دولت کښې مې ځان تباه کړی، د اولاد مې تباه شو، ځان مې تباه او برباد شو.
ستا غږ به ورسوو، د وزارت داخلي مسؤولینو ته به یې ورسوو.
راډیو ازادۍ نه ډېره ډېره مننه.
د انصاف په لټه کې
د ده ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د عامه پولیسو له رئیس جنرال همایون عیني سره شریکه کړه. جناب جنرال عیني، د غزنی له ولایته ستاسو د قطعاتو یو پولیس ټیلیفون کړی چې په 2009 کال کې د وظیفې په جریان کې ماین وهلی، معیوب شوی خو تر اوسه یې د معلولیت اسناد بشپړ شوي نه دي. تاسې به د ده ستونزه اورېدلی وي، هیله ده ووایئ چې د ده د اسنادو د نه تکمیلېدو علت څه دی؟
جنت گل ورور دی سرباز دی دی پک لا باید و ان چه دی مینه تا محافظت عامه کی سرباز و قراردادی سرباز و دی او کال د پاره او دی تپیشوی و لیک کومرستی کورنی چار وزارت دی سره کړی دی دی په ارایز رسیدگی کړی. قوانین داسې صراحت نه لري که چیرې یو افسر یا یو منصوب د پولیس له یو کال نه لږ خدمت کړی وي هغه ته د تقاعد امتیازات ورکړل شي. بیا هم دا ورور چې هوا اوس خو سړه ده د غزني په لیاره کې چې هوا توده شو دی رادي شي دی سره مونږ هر مرستې چې زموږ له لاسه راشي دی سره کوو.
عیني صاحب، تاسې په دې سه کې وضاحت ورکړ، هیله مندي شته چې مرسته ورسره وشي؟
اوس خو برفباري ده، ژمی ده، د تقاعد مسلې او د دې د تقاعد پروسی په یو دوه ورځې نه کېږي. چې هوا ښه شو دی را دي شي موږ محافظت عامې سره او د کورنیو چارو وزارت د شهده او معلولینو ادارې سره خبرې کوو چې د دوی مشکل رسیدګي وشي.
تاسې ډاډ ورکوئ چې د جنت ګل ستونزې ته به د حل یوه لار پیدا شي؟
زه نه پوهېږم چې څومره او څنګه دی سره کومک کېږي، لیکن موږ سهولتونه ایجادوو چې محافظت عامې سره وغږېږو او نورو ادارو سره.
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ ځانګړې خپرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، له نیکمرغه د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم را رسېدلی دی او که وخت پاتې شو نو د تاسې هغه تلیفوني پیغامونه به هم خپاره کړو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. که ازادي راډیو ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام په ازادي راډیو کې پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. د تلیفوني پیغام په پیل کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ یو ګران ورور ازادي راډیو ته را لېږلی دی. دغه ورور رافی الله مندوخیل نومیږي. دی په ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې ورته وعلیکم سلام وایو. بیا په خپل ایمیل کې ویلی دی چې د دوی او عزیز له تیرو دریو لسیزو راهیسې لا درکه دی، خو ونه یې وړاندې له ازادي راډیو څخه د ازادي راډیو د ورکوشو عزیزانو په خپرونه کې داسې یو پیغام واورېد چې د ده په هکله پکې معلومات دي، او ویلی دی چې که د ده خپلوان د ده په هکله معلومات واړي نو د سره دې تماس ونیسي. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې لیکلی چې دغه ورک شوی شخص عبدالرحمن نومیږي او د پلار نوم یې حسن دی. د بلوچستان ایالت د ژوبله سیمې څخه دی. که تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ نو دغه معلومات له موږ سره شریک کړئ. ګرانه محترمه وروره، په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسو ایمیل مو ولوست. نو ګرانه وروره عبدالرحمن خانه، که ازادي راډیو اورئ نو له موږ سره په تماس کې شه، موږ به تاسو د رفیع الله مندوخیل آدرس در ولیږو. او یا هم دا چې د تا تلیفوني شمیره به دغه ګران ورور ته په ایمیل کې ور ولیږو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. که په ازادي راډیو کې مو دغه پروګرام ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. ګرانو اوریدونکو، د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. محترم اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور د جمعه خان په هکله موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې دغه شخص په پکتیکا کې دی. د دغه ګران ورور په هکله دوه تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي، او د یادونې وړ ده چې یو ګران ورور محترم قاري صاحب له زابله د ده په هکله موږ ته تلیفوني پیغام را لېږلی ده، او په هغه کې ویلي دي چې جمعه خان نوم یې لټوي. اول به د محترم قاري صاحب له زابله تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به تاسو ته دوه هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کوم کې چې د جمعه خان په هکله معلومات دي.
ازادي راډیو کارکونکو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا عبد السلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. نظمل یو دوست ورکړه د جمعه خان په نامه، جمعه خان د کندهار ولایت مې نشین د ولسوالۍ د پردیس د جموزو وسیدونکو ده. نو کار مسلمان وروته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهرباني له مخې اخدي ودغه شمیرې ته زنګ ووي چې زه وسر ته تکراروم. 0 2 5 2 2 4 5. بیا تکراروم، 0 2 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ساسي کشر رور کاری عبد السلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان ناوی چلکور. وسلام
زه حمدالله نمانی د پکتیکا دی ولایت د جانخیل ولسوالی تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر په هکله تاسو ته معلومات درکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده، د کندهار د ولایت ته د پکتیکا ولایت د خوشامن په ولسوالۍ د وتوخیل په کلي کې له 15 کالو راهیسه دی شپني کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي، خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 45 کاله کېږي چې دلته ده. زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 4 4 9 9 اویا اویا. تا په دې نمبر دې زنګ وي او د جمعه خان ټاکل باندې مخته مزادي رادیو ته پیغامونه پریښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي موږ بله شمېره زه ورته وایم 0-9-4-2-1-4-9-9 دې نمبر ته دې زنګ ووهي زه به مکمل د جمعه خان ټاکله معلومات ورته ورکړم. وسلام.
د آزادي راډیو د ورکشاپ راډیوانو پروګرام ته کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د پکتیکا د ولایت جانسر ولسوالۍ څخه مخته یوه سلی اړیکه نیولې او د زابل له ولایت څخه چې د دایچپان ولسوالۍ وو د جمعه خان په نامه یو سړی ورک شوی وو. هغه سړی چې دغه سړی ما ته معلوم ده ټلیفون شمېره درته وایم له ما سره لږ دغه اړیکه باندې دی اړیکه ونیسته به دغه شمېره باندې. هغه جمعه خان نیز جګ سړی ده کوچي سړی ده تقریبا اوولس اتلس کاله یا تقریبا شلو کلو پورې به دلته اوسي. مخته شپه ورمه یې په اوس په یو زیارت کښې ناست ده کله ما سره به دغه شمېره اړیکه ونیسي نو هغه سړی به انشاءالله زه ده ته په لاس ورکړم. د پکتیکا له ولایت جانخیل ولسوالۍ څخه زه نیک نظر د میګنې بابخیل اوسېدونکی یم. د ټلیفون شمېره به 0-4-4-5-2-8-8 دغه اړیکه له ما سره په دغه شمېره له ما سره اړیکه ونیسي انشاءالله دغه سړی به زه ورته پیدا کړم چې مخان نیږي جګ سړی ده کوچي سړی ده په یو زیارت کښې ناست ده. وسلام.
اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور ویلي دي چې د سبقت نامې په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ خو راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. هغه ورور چې سفرنامه یې ورسره وه کوچۍ چې تا ول په نورو خبرو نه پوهېږي زه د هغه ورور د ټلیفون نمبر یو ځل بیا دې په پښتو تکرار کړي مهرباني به دې وي یا دې په دغه نمبر زموږ سره معلومات ونیسي 0-8-4-1-9-9 0-8-4-1-9-9 دا خپله شماره په پاسي تکرار کړي خو سمه نه شوه صحیح یا د بیا په پښتو موږ ته دا شماره تکرار کړي چې موږ معلومات ورسره ونیسو. موږ له ازادۍ راډیو څخه دا غواړم چې دغه اواز موږ ته نشر کړي. وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو ګورئ چې د تاسې ډېر ورک شوي عزیزان د ازادي راډیو له لارې نه پیدا کیږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې راځئ چې اوس بیا هماغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یوه ګران ورور له غزنی نه موږ ته رالیږلی دی او وایي چې دوی یو هلک پیدا کړی دی چې ګونګی دی. دغه ورور له کندهاره ازادي راډیو ته زنګ والی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
تاسو ټولو ته سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکوونکو ته. وروسته سلامه تاسو یو اعلان کړی وو چې په غزنی کې یو هلک پیدا شوی دی ګونګی دی. هغه هلک زموږ قریب دی. موږ د کندهار د میرویس د پنجوایي د درایي سره مو کور دی. دغه زما شماره ده 0-8-9-15-2-4 په دغه شماره ما ته زنګ ووهئ یا له کندهار ته راواسوئ.
ګرانو دوستانو اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام در واورو کوم چې حمدالله له زابل رالیږلی دی. دی وایي چې د سید حسن په هکله معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه حمدالله زابل وایم شارجې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د یو سید حسن په نامه ځوان دی جګ ځوان دی. دا 10-12 کاله کېږي چې دته له ما سره تیار ورته په معلومات یې ما ته دې په ما ته دې په ده شمېره زنګ وایي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
واګیاست. اوس هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو پاکله په کې معلومات دي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې یو ګران ورور له قندهاره زنګ وهلی دی او خپل نوم محمد طاهر ښیي. دی وایي چې د بسم الله د زوی پاکله چې ګلالای نومیږي معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. د کندهار ولایت نه خبرې کوم. ما نوم محمد کایر دی. د بسم الله زی ورکتی نو ګلالای نومیږي په میدان په جنگ کې ورک شوی دی. نو په پلی چرخي کې دی د ځان په ازادي راډیو کې والی وو. نو زما قربان را خبر کی نو مسته نمبر نه را معلوم یا درک را معلوم دی. مسته درک معلوم چې دا غز ما نمبر دی 0500
پروگرام تھا ٹیلیفونی پیغام لرو چل جوبا په نام دې سمد مونږ ته ټلیفون کړی دی. دغه ګران ورور سمد وایي چې د عبدالرحمن پاکلا چې د دوی خپل دی او ورک شوی دی د ازادي راډیو نه کوم پیغام خپور شوی دی. په دغه نامه مونږه په ازادي راډیو کې کوم پیغام پیدا نه کړ. خدای غدا دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام خبرو کېدای شي چې دغه محترم ورور عبدالرحمن پیدا شي. دغه ټلیفوني پیغام به هم یو ځای سره وورو.
بلې، السلام علیکم. زه لرور څخه سمد خبرې کوم. جی مستی مخکی د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن وو، د بلوچستان د ضلع ژوب اوسیدونکی او د کلی نوم یې تور درګه، دا یو پیغام خپور کړی وو. خو د دې پیغام موږ نه دی اورېدلی. کچیر دی اوس موږ غږ اوري یا دی رادیو ته ناست وي، نو دی د په دغه شمارو باندې له موږ سره خپل اړیکه مضبوطه کړي. اوله شمېره ده 03 0 3 5 3 5 4 5 9 1. شماره یې ورته یم 0 3 0 5 3 5 4 5 9 1. دوم شماره دغه شماره ده 0 3 0 8 1 2 1 5 0 8 3. دوم شماره یو ځل بیا 0 3 7 12 15 0 3. دوی دې له موږ سره په دغه شماره باندې خپله اړیکه مضبوطه کړي. والسلام. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوې ځانو دوستانه پروګرام ته غواګیاست. د مونږ ټلیفوني پیغامونه په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی دي ادامه لري. اوس به تاسو ته د یو ټلیفوني پیغام خبر کړ چې وګران ورور له هرات ته ټلیفون کړی دی او دا وایي چې دی وهلک پاکله چې سید جلال نومیږي او له قندوز ده معلومات لري. دغه ټلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه هرات ولایت انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موټروان یم. دلته یو هلک د سید جلال په نامه باندې شپږ بوټي د کندز ولایت د چکه ولسوالۍ اوسیدونکی دی. پلار نه ګول دی زموږ په لاس کې دی. کار څوک غواړي چې دغه دغه سړی په لاس کې باندې شهر زنګ ووهي. اوسلوېښت دوه دېرش
حکمت ولی ہجران لغازی نے ٹیلی فون کرے دے اوائی چھ دے غلام علی او ہم غلام رسول دغه شخص خپل نوم داسې معرفي کوي په اکله معلومات لري. دغه ټلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. حکمت ولی هجران هغه هم د ښکلي غزنی نه. دلته یو نفر چې په نامه د غلام علي دی او کله غلام رسول ګان معرفي کړه د غزنی ولایت ته. اصلا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. تقریبا دا د 12 کاله کېږي چې د پکتیکا ولایت په یحیاخیل ولسوالۍ کې. نو که هر څوک دې په اړه باندې معلومات لري او یا یې خپل کېږي
ټلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو داسې ټلیفوني پیغام خبر کړو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. دغه ګران ورور غلام حیدر نومیږي، له قندهار یې زنګ والی دی. وایي چې د یو کوچني په اکله چې عمر یې له 5 تر 6 کالو ده معلومات لري. پیغام به یو ځای سره واورو.
غلام حیدر، د ازادي راډیو ته ډېر سلامونه.
مسلمان ورونو یو اعلان دی ما وروي ما یو پنځه کلن حالک پیدا کړی دی پنځه شپږو کلو حالک دی منا په زبا ګونګای دی مقصد کده چا ورکی منا د کندهار د پسو ګان د دروازې مخامخ د کاری صاحب جامع ته دی لخير راشي د اعلان دی خامخا وشي د حالک شو ورک دی نه پرار پیدا کیږي نه مور پیدا کیږي منا په زبا دی ګونګای دی منا کچيري هر چا دي ما څوک دي نه ما لري دي ما شماره بلي څه په شماره دي ولشي کې بدیت بدیش نه رو باندې سي پر اویا درس اتش پتا درس او پنځنيوي سي وړي بیا تکراروم سي پر اویا درس اتش پتا درس او پنځنيوي وسلام با احترام نه دي ازادي را دوه ډیر مننه با احترام
په دې هله چې اوریدونکو خپل ورکشوي عزیزان پیدا کی او خپل کورنوي سره برته یو ځای شي د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خو خاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.